السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه ناجیه سپایم او تاسو آزادی رادیو ته غوږیږئ. دا یو ساعته خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي. په کندوز کې په پوځي عملیاتو کې 10 تنه وسلوال وژل شوي دي. د امریکا یو چارواکي له فیسبوک، انستاګرام او نورو ټولنیزو شبکو غوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون و د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي. کمیسیون دغه رایې وروسته تر دې باطلې کړې چې د یو شمېر مرکزونو رایې بیا وشمېرلې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبی سادات چې په مخ کې ازادي راډیو ته وویل،
تر دې دمه پورې دغه ولایتونو څخه چې معلومات راغلي دي په ټوله کې د 1109 محلونو تفتیش او بیا شمیرنه ترسره شوی وای چې دغه ټول محلونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د فیصلې پر اساس باطل اعلان شوی دي.
ټاکل سوی و چې په نږدې 2500 محلونو کې رای بیا وشمیرل سي. خود عبدالله د انتخاباتي ټیم ثبات او همپالنې د مخالفت له کبله په ولایتونو کې دغه کار تر اوسه نه دی ترسره شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې دور شو ولایتونو کې رای بیا شمیرل سي او نتیجې کابل ته انتقال شوی دي. د کندوز امنیه قمندان وایي د دشترچی ولسوالۍ په بندر سیمه کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د جنرال عبدالرشید بشیر په خبره لومړی وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ، خو سیمه ته د تازه دمه ځواک له رسیدو وروسته د وسلوالو برید په شا وتنبول سو. امنیه قمندان رسنوي ته ویلي وروسته نشته وسو چې په نتیجه کې وطن نور وسلوال چاپیان سوي. د دوی حمله په شاوتن ببل سوي او دوی ته مرګ ژوبله واوښته. د مولوي مبشر په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم په دغو عملیاتو کې وژل سوی. په ټولو کې د دشمن 10 تنه وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالرشید بشیر وایي د نشتې پر مهال 2 افغان سرتیری هم وژل سوي او 3 تنه نور ټپیان سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی په دې حمله کې 12 تنه سرتیری وژلي او 9 تنه نور ټپیان کړي دي، خو د کندوز امنیتي چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. بلخوا په کندوز کې د ملي اردو مسؤلان وایي چې د ښار په بیلابیلو برخو کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د خالد د جمنایو عملیاتو په چوکاټ کې د پامیر یو سلولي لاس پنو ګډ پوځي عملیات دوی ورځې مخکې پیل سوي دي. د 212 پامیر قلو اردو مرستیال ویان عبدالهادي جمال نن رسانه ویته وویل،
تای ضربات توپچی و عملیات مشترک قطعات امنیتی 8 تن از ترورستان طالب کشته و 3 تن دیگر آنان زخمی گرده است.
د پامیر قلو اردو مرستیال ویان وایي چې نن سهار د وسلوالو یو رینجر موټر هم وشتل سوی چې درنه وسله ور باندې ځای پر ځای سوی و. وسلوالو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو یو چارواکي د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو لکه فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغه بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران رژیم دوه مخې بللی دی.
We are calling on our social media companies like Facebook,
Mozda Facebook, Instagram او Twitter په شان د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو غواړو چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحاني اکاونټونه تر هغه بند کړي چې دوی د خپلو خلکو انټرنیټ بیرته فعال کړي نه وي. براین هو کم درز ویلي چې د ایران رژیم په داسې حال کې پر خپلو خلکو انټرنیټ بندوي چې په خپل له دغو ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د ایران حکومت د تیر اونۍ د مظاهرو پر مهال پر خلکو انټرنیټ تر ډیره حده بند کړ. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس له سترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه. ناګاساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دویمه نړیوال جګړه کې امریکا اوربندي اټوم بم وغورځوه چې له کبله یې لسګونو زرو کسان ووژل سول، خو ورسره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. د ناګاساکي د اټوم بم په هایپو سینټر پارک کې وویل، دا ځای موږ ته له هغه درد او وحشته ښه خبر وي چې موږ انسانان یو بل ته پېښ خبرولای سو ده همدار از ویلی چې په دغه شار کې چې انسانانو او چاپریال د اټومي حمله نورین لیدلې د وسلوال سیالي پر ضد د ژغ پورته کول لپاره هڅې به هیڅ کله کافي نه وي. په 1950 میلادي کال کې د امریکا په اټومي حمله کې په ناګاساکی کې 4000 کسان ووژل سول. تر دې درې ورځې مخکې د امریکا جنگي الوتکې د جاپان پر یو بل شار هیروشیما اټوم بم غورځولی و چې یو لکو 4000 کسان په نتیجه کې وژل سوي وو. او داسې ښکاري چې د رومانیا لویدیځ پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به د ولسمشرۍ په نننیو دویم ځلي انتخاباتو کې بیا د ولسمشر په توګه انتخاب سي. دغه پخوانی ښوونکی د کیڼاړخي کاندیدی یواریکا دانتیلا په وړاندې بریا خپلوي چې تر تېرې میاشتې دغه هیواد صدر اعظم و. د اداري فساد او نورو ستونزو له کبله اعتراضونه د دې سبب سول چې د 55 کلنې صدر اعظم دانتیلا حکومت ړنګ سي. د 16 کلن کلاوس یوهانس دویمه دوره به د کیڼاړخو تر 4 کلنې واکمنۍ وروسته بیا رومانیا پر اروپا پلوه مسیر برابر کړي. د کین اړخو واکمنی له پراخې اداري فساد او پر قضایي سیستم له یو اړخیزو حملو سره مله وه.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلاست. خوشاله يم چې بیا هم د دې خبرونې وار را رسیدلې ده او موږ به وکولای شو د خبرونې کې ان شاء الله چې تاسو ته لارښوونه وکړو. موضوع مو تور زیړی یا هپټایټس بی ده چې ډاکټر صاحب فرید الله عمری هم را سره سټډیو کې دی. خو دوستانو اول به ور شو یو ریپورت به په دې حق لو اورو بیرته راستنیږو. هیپاتایټس بی یا تور زیړی د یو ویروس او همداراز د یوې ناروغۍ نوم دی چې د همدې میکروب په واسطه رامنځته کیږي. په ډیرو خلکو کې د دې ناروغۍ نښې او علامې نه لیدل کیږي او د ناروغۍ احساس نه کوي. د پوهېدو یوازینۍ لاره یې دا ده چې ناروغ خپله وینه آزمایښت کړي. دا چې د دې ناروغۍ نښې نښانې په بعضې مواردو کې کوم دي، د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر سلیم بشردوستی په اړه راته وایي.
تور زیړی د خپل نښې نښانې چې کوم دي، مهم خبره دا ده چې اکثرا مریضان چې په تور زیړی باندې اخته وي، هغوی ابتدا مرحله کې هغوی بیخي نښې علامې بیخي نه لري. او دا تور زیړی په هغه خلکو کې تصادفي د معایناتو لابراتواري په ذریعه، نو ابتدا دا بیخي نښې نښانې نه لري. او چې کله نښې نښانې پیدا شي، په بعضې خلکو کې دا نښې نښانې پیدا کیږي. چې دا نښې نښانې کومې دي؟ یو تبه ده چې مریض کې تبه پیدا کیږي، او تبه ډېر شدید نه وي، یعنی کم وي تبه. بل بې اشتهایی او دلبدی، استفراغات، حتی اسهالات هم مریضانو کې پیدا کیږي. او مهمه خبره دا ده چې کوم مریض په تور زیړی باندې اخته وي، هغه د سګرټ د بوی څخه یا د لوګي څخه هغوی تنفر پیدا کوي، او دا د سګرټ بوی په هغوی باندې بد لګیږي. نو دا د تور زیړی اخته مریضانو کې دا نښې نښانې پیدا کیږي.
هیپاتایټس بی یا تور زیړی ځیګر ناروغه کوي. د مخدره موادو کارول، ځینې کیمیاوي مواد او نور ویروسونه هم د دې ناروغۍ لامل ګرځېدای شي. ځیګر د روغتیا لپاره ډیره مهمه ده. که ځیګر ناروغه شي، نو بیا به په سمه توګه کار ونه کړي او کېدای شي تاسې سخت ناروغه کړي. دا چې په دغه ناروغۍ د نه اخته کېدو لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسو، د انتاني ناروغیو متخصص سلیم بشردوستی بیا هم په اړه وایي.
دا د دې د انتقال طریقې لارې چې کوم دي، څو ډول دي. چې هغه لارې موږ په پام کې ونیسو، بیا کولای شو چې فارمسال په دې ناروغۍ اخته نه شو. دا اکثرا د سیکشوال ترانسمیشن لري، یعنی چې دا د مقاربت جنسي د لارې دا انتقالیږي. چې هغه مقاربت جنسي مسؤول نه وي، فار مثال په یو کورنۍ کې یو غړی چې هغه یا میړه وي یا مېرمنه وي، یو د دغو اشخاصو څخه په تور زیړی باندې اخته وي او دوی پرې خبر نه اوسي، او دا سیکشوال ترانسمیشن یا د جنسي مقاربت د لارې دوی یو بل ته انتقالیږي. چې دغه حالات کې دوی باید وقایع وکړي، فار مثال هغه وقایوي طریقې شته دي، هغه باید پام کې ونیسي.
افغانستان چې بېوزله او د پراختیا په حال کې هیواد دی، خلک یې تر ډیره د دغې ناروغۍ له ګواښ سره مخ کیږي. د دې ناروغۍ متخصص ډاکټران وایي چې شخصي حفظ الصحه او د خلکو د پوهاوي د سطحې لوړول کولای شي چې په تور زیړی د خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. بله دوستانو، بیا هم خرق لاست د ازادي راډیو د تاسې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې اوري چې هم دا اوس ډاکټر سیب فرید الله عمری را سره استودیو کې دی. خو مخکې تر دې چې ډاکټر سیب تر شو، اول به تاسې ته د تلیفون شمیرې ووایو. تاسې هم دا اوس کولای شئ چې په دې موضوع را سره خبرې وکړئ، البته خپل سوالونه موږ سره شریک کړئ او ډاکټر سیب تاسې ته لازمي لارښوونې وکړي. زموږ د تلیفون شمیره ده 0995 45 43 او بل شمیره مو ده 0 5 2 5 5. ډاکټر سیب، خبرونه ته خره خلاصت.
او مننه جبار خیر سیب، تاسو نه هم ډیره مننه. زه هم خپل نیک هیله او سلامونه لومړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو محترمو کارکوونکو او ډیرو معزز اوریدونکو ته وړاندې کوم، او په دې هیله چې ټول روغ او جوړ او سرحاله اوسي. مننه.
ډیر زیاته مننه. خوشاله یو چې تاسو را سره یاستئ او دوستانو پوښتنو ته به ځوابونه ووایو. خو اول به راشو هپاتایتس بی یا تور زیړی ته، چې په اړه باندې به له تاسو نه عمومي معلومات واورو.
مننه جبار خیل صاحب، ډیر ښه پوښتنه ده. مخکې دلته چې هپاتایتس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی ته راشو، یو ځل په خپل باندې په زیړی باندې هم راوڅرخیږو او رڼا په واچو چې زیړی څه شی ده.
مهرباني.
او زیړی خپل باندې په فرانسوي کې جونډس، او په لاتین کې ورته اکټریوس، او په د عربي کې ورته یارقان، په دری کې ورته زردی، او په پښتو کې ورته زیړی ویل کیږي. وای زیړی عبارت دی له زیړ کېدل دی جل مخاطیغشا د سترګو د سکلرا یا د سپین قسمت څخه عبارت دی. یعنی چې کله زیړی په عضویت کې تاسوس کوي، د بیلروبین اندازه د 2.15 میلی ګرامه پر ډیسیلیټر څخه لوړیږي، چې بعضې کتابو کې اوس راوستلي چې یعنی 3 میلی ګرامه پر ډیسیلیټر څخه د بیلروبین اندازه په عضویت کې لوړه شي، په عضویت کې زیړی یا هپاتایتس تاسوس کوي. خو دا لاملونه لري چې لاملونه په لاندې ډول دي. کېدای شي اول دواوې، دوهم هم ویروسي ناروغي چې په دې کې هپاتایتس بي شامل دی، دریم هم مافیاتي ناروغي، څلورم هم هغه کسان چې ډیر الکول نه استفاده کوي، پنځم هم ارثي یا جنیتیکي ناروغي، او شپږم هم صفراوي ناروغي، او اووم هم کېدای شي چې کریپټوجنیک یا لامل یا سبب د زیړی نامعلوم وي. روزو تاسو پوښتنه ده چې خپل باندې هپاتایتس بی یا په عوام اصطلاح تور زیړی دا یوه خطرناکه ساري ویروسي ناروغۍ او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې د پیښې په ټوله نړۍ کې بلخصوص په وروسته پاتې هېوادو کې پیښې مخ پر زیاتېدو باندې دي. او که لږ نور هم مخته لاړ شو، جبارخیل صاحب، د تاریخچه داسې ده چې د لومړي ځل لپاره په 1963 کال کې په نیویارک کې د یو عالم لخوا چې بریج بلنبرګ نومېده، د هغه استرالیایي وګړو په وینه کې دا زیړی دا ویروس کشف شو چې هغه خپل باندې بومي استرالیایان وو. د لومړي ځل لپاره دا په استرالیا انتیجن په نامه سره یاد شو، چې نن ورځ هغه د هپاتایتس بی وایرس په نامه سره یادیږي. او بیا هم غواړم چې اضافه کړم او یادولو وړ ده چې د هپاتایتس بی پیښې په ټوله نړۍ کې هغه معتبر کتابونه چې ذکر کوي، د 350 نه 400 میلیونه وګړي په هپاتایتس بی باندې اخته دي، چې له دې جملې څخه هر کال په حدود د 1 میلیون وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. او همدارنګه لسم علت د مرګ د نړۍ په سطح باندې هغه هم هپاتایتس بی یا تور زیړی دی.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. تاسو هم همدا اوس کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې په ژوندۍ بڼه باندې له ښاغلي فرید الله عمری نه مطرح کړئ. نو وربشو ډاکټر سیب، اړیکه برا واخلو چې څوک فکر کړي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم یې عبدالرحمن دی، هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ سره په تماس کې.
عبدالرحمن د هلمند نه په خیر راغلی. مهرباني وکړه موږ سره د انتانی ناروغي یو متخصص استودیو کې دی، تاسو کولای شئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
د مرزي په اړه دا موضوع دا و
د تور زیړی په اړه باندې. تاسو که د تور زیړی په اړه باندې کوم پوښتنه لرئ یا کوم ستونزه لرئ، نو مهرباني وکړئ شریکې کړئ. تاسو غږ راځي، مهرباني اړیکه یې پرې شوله، بل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. جعفری د هلمند نه په خیر راغلی. ستاسو د تلیفون کرښه سمانه ده، لږ غوندې موزی ته تغیر ورکړئ. د تلیفون کرښه مو ډیره خرابه شوله، اړیکه یې پرې شوله، بله اړیکه به را واخلو. السلام علیکم.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بخیر راغلی.
سلامونه جبر خیل خور تا تا همدرنگا ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکې له احترامات وایم. حکمل هم د پکتیا څخه.
حکمل له پکتیا څخه میره باندې وکي خپل پښتنه د تور زیړی په اړه باندې له ډاکټر صاحب سره شریک کړی.
واقعا جالبه موضوع ده. او باز ډاکټران داسې وایي چې دا په دوه ډوله ده، چې یو بل نه انتقالېږي. لکه مونږ په دې باندې اکثره بامیران په دې باندې نه پوهېږي چې آیا کوم زړه انتقالېږي او کوم نه انتقالېږي. دې وره کې ډاکټر صاحب
ډېره زیاته مننه، تاسې په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ.
او مننه حکمل وروره، تاسو پوښتنه مو واخیستله. خپله باندې هپاتایټس بی یا تور زیړی دا په یو ډول باندې دی، او دا بیا خپله باندې یو د هپاتایټس بی وایرس لامل چې دا یو ډی این اې وایرس دی چې دا 2 نانومتره قطر لري. د هیپډونا وایرس له کورنۍ څخه دی او همدارنګه لس جینوټایپ لري. او بدبختانه دا ویروس په آزاد هوا کې د ورځې لپاره ژوندی پاتې کېدلی شي. نو هغه کسان چې وایي چې په دوه ډوله دی، نه، سترګو توره هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی په یو ډول باندې دی، او د انتقال لارې به انشاءالله د جریان د دې برنامه کې تاسو ته بیا بیان کړم.
بله، ډېره زیاته مننه اوریدونکو. ډېر دې بل اوریدونکو بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. جعفری صاحب، جعفری صاحب، ستاسو د تلیفون کرخه ډیره زیاته خرابه ده. مهرباني وکړئ، مهرباني.
د ډاکټر صاحب پوښتنه ده، دا ټول جوړې چې ساري ناروغي انتقالېږي، دا هم داسې انتقالېږي د ایجد د ناروغي د وینې د عمل یا د پیشکاری د عمل انتقال کېږي که یا خدا پښتون سیم انسان په غیر کېدای شي؟
سمه ده، ستاسو پوښتنه
مې
واخیسته.
خطرناکه ده، نورې ناروغۍ پیدا کولی شي، دی کې نشي پیدا کولی.
سمه ده، مننه. په تمه اوسئ، که څه هم د تلیفون کرخه خرابه وه، خو ډاکټر صاحب پوښتنې واخیستې، مهرباني وکړئ.
مننه جعفری وروره، تاسو پوښتنه مو واخیستله. نو خپله باندې مخکې هم ذکر کړل چې هپاتایټس بی یا تور زیړی دا یوه ساري ناروغۍ ده. د انتقال یا د لېږدونو لارې دا په څلورو برخو باندې ویشل کېږي. اول د انتقال لارې د وینې لارې. د وینې لارې هغه کسان چې د مواد مخدر زرقون کې، یعنی د مشترک سرنجو څخه استفاده کوي. بعضی محدود ډاکټران د غاښو او د جراحۍ چې خپل سامان تقیم کوي، او همدارنګه بعضی نایان چې مشترک چاړو څخه نور ته استفاده کوي، کیدای شي د ناروغ یا د اخته کس نه نورو کسانو ته واسطه، یعنی انتقال کی. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې هغه خویندې چې آرایشگاه وته ځي، د مشترک مچونک او د مشترک تیغ یا پل څخه استفاده کوي، یا مثلا د خپل غوږونه سورکۍ د مشترک تفنچو په واسطه ورنه کیدای شي. هغه کچیر په دی کې یو نفر یا یو خور په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته وي، کیدای شي نورو ته انتقال شي. او همدارنګه هغه کسان چې په یو ځای کې کینی دی، په مشترک ډول باندې خپل ځان باندې خالونه وایي، یا نشنه خالونه وایي، یا ټاټو ورته وایي، هغه وایي، نو که په دی کې یو کس منتن وي، کیدای شي دغه ټول کسان منتن کړي. ځکه د وخت مو ذکر کړل چې د هپاتایټس بی وایرس په آزاد هوا کې د ورځو لپاره ژوندی پاتې کیدلی شي. دوهمه د انتقال لاره هغه هم د خزینه د خاوند ته او د خاوند نه خزې ته ده. یعنی په جانبینو کې که چیرې یو نفر هپاتایټس بی یا تور زیړی ولري، کیدای شي د خزینه خاوند ته او د خاوند نه خزې ته انتقال شي. دریمه د انتقال لاره چې ده هغه هم د مور څخه ماشوم ته ده. یعنی هغه مور چې په هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح په تور زیړی باندې اخته وي، نو چې کله هغه ماشوم د زیږیدو په وخت کې ولادي کانال پاس کوي، نو کیدای شي د مور څخه ماشوم ته انتقال شي. او څلورمه انتقال د انتقال لارې چې دي هغه خپله باندې د شخصي وسایلو، یعنی د شخصي حفظ الصحې مراد کول دي. هغه کسان مثلا چې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته وي، د هغې د سر د برس یا ګومنز مسواک یا د غاښو برس، ناخونګیر، مچونک، د ګیر خویل چړو څخه هیڅ کله هم نور وګړي استفاده ونه کړي، نو دغه د انتقال لارې وي چې هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح تور زیړی د یو شخص نه بل شخص ته انتقال کوي.
بله، ډېره زیاته مننه. نورې پوښتنې به نور دوستان مطرح کړي، د ده پوښتنې به هم ورسره ځواب شو، وربس شو اړیکې ته. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زمونږ غوړی سلامونه اړیکه یې نشته پرې شوې ده. دوستانو له تاسو نه هیله کوم کله چې زنګ وهئ نو خپل ټلیفونو ته پام وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
تاسو ته او ډاکټر صاحب ته نیک شه هیله سلامونه وړاندې کوم. اجمل
له جلال آباد. مننه اجمل له جلال آباد څخه مهرباني وکړئ. اجمل خپل پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب نه مې څو پوښتنې لومړی پوښتنه خو مې دا ده د ویل چې یو بل ته انتقالېږي نو انتقال نشي نو لومړی باید مثلا لومړی دا جنسي مقاربت ویل مثلا دوی لومړی باید دا کور شي یعنی دوایي وخوري هغې نه وروسته بیا مقاربت لاره یا د خولې د لعاب لارې نه یا نورو لارو نه یعنی که دا یو څو میاشتې دوایي وخوري مطلب مزه خپل مطلب نه دا اخلم چې څو میاشتې وخوري دا بیا نه انتقالېږي یو پوښتنه دا ده چې یعنی دا لومړی کور شي هغې نه وروسته بیا د دې انتقال لارې چارې بندېږي یو مې دا چې آیا مطلب همدا دی
بس من پوښتنه وخت مهرباني وکړئ دویمه پوښتنه
بله دا دی چې دغه کله چې واکسین موږ دې ته کوو چې آیا دې په دې په وجود کې یا په وینه کې انټیباډي جوړه کړې او کنه او بل پوښتنه مې دا ده چې د خطاب الدین یوسفزی د ناروغ متخصص دی په جلال آباد کې دلته چې آیا خپل شخصي ادرس هم وښیي مینه خانې مننه ډېره السلام علیکم
پته مو اوسئ
او ډیر مننه اجمل ورور تاسو پوښتنه مو دقیق واخیستله تاسو دوی پوښتنه وي لومړی دا چې کوک وګړي یا زموږ هغه دوستان چې پیپټایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي هغه چې کله دوایي وخوري چې د پوره سرغې نه دا ویروس نورو ته انتقالېږي که نه نو سل په سله باندې انتقالېږي هدف هر موږ کله چې تداوی کوو د یوې ناروغۍ لپاره که هغه ویروسي وي که باکتریایي وي که پارازیټي وي که یا فنګسي وي د هغې د تداوی هدف باید معلوم وي د پټایټس بی یا په عوام اصطلاح د تور زیړي تداوی چې کله موږ کوو هدف مو په لومړی قدم کې د هغې ویروس غیر فعال کول دي یعنی هغه په وینه کې شتون لري نورو ته انتقالېږي هغه به غیر فعال کېږي دوهم ناروغ روحن آرامول او د هغې د اقتصاد وړول دي یعنی هغه کسان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی لري همیشه د فشار لاندې وي ځکه دا یې فکر کوي چې تور زیړی ډېره خطرناکه ناروغي ده او دا کېدای شي پاینده کې ما ووژني په دې خاطر هغه باید سترس یا فشار نه خلاص شي او دریم هم د خپله د ناروغۍ د بابیړي یا د اختلاطاتو څخه مخنیوی ده نو دا کارونه چې کله وشول بیا هم دا ویروس د هپاتایټس بی ویروس د هغې په وینه کې شتون لري او نورو وګړو ته انتقالېږي علاوه دې نه چې تاسو پی سی آر کړی وي د پی سی آر رپورټ هم راغلی وي چې ناټ ډیټیکټډ یا غیر فعال ده لیکن دا غیر فعال په دې مفهوم نه ده چې نه انتقالېږي انتقالېږي او دې تر څنګ واکسین تاسو اشاره ورته وکړه دې واکسین چې دي په مختلفو نامو باندې یادیږي چې زیات په مارکیټ کې په معمول د هغه د انجریکس بی په نامه باندې دي چې هغه په درې دوزو باندې کېږي اوله یعنی صفر دوز یعنی ووز ورسته د غینه یوه میاشت باد بیا شپږ میاشتې باد په بعض ځایو کې دغه یعنی داسې ورکول کېږي چې ووز میاشت باد او درې میاشتې باد دا واکسین چې کله انټي باډي جوړه کړه نو دا شخص محفوظ دی خو دې د انټي باډي د معلومولو دپاره بیا یوه بله معاینه ده په نامه د پروفایل هغه ایچ بی وی پروفایل ورته ترسره کیږي تر څو معلومه شي چې دا شخص انټي باډي جوړه کړې ده کنه او کله چې انټي باډي جوړه کړې وه بیا ورسته له هغې څخه د هغې د انټي باډي تتر معلومیږي چې آیا دا دفاعي قوه خوشوله چې دا د انتیجن مقابل کې دفاع کولی شي کنه نو موږ په دې طریقه سره کېدای شو چې د واکسین هغه تاثیرات په عضویات کې معلوم کړو. مننه
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو یو څه یادونه وکړله دا مو ویلې چې تداوی د دې په خاطر ده چې دغه د فعالیت نه دغه ویروس پاتې کی نو په مکمل ډول باندې دغه ویروس تداوی کیږي او کنه؟
بله جبار خیل صاحب، دا ویروس تداوی کیږي لیکن که موږ وغواړو چې دا زموږ د وینې څخه ریموف شي یعنی مطلق د وینې نه ووځي دا امکان نه لري یعنی د هدف دې تداوی نه فقط د ویروس غیر فعال کول دي د شخص روحن آرامول دي او د بابیړي او د اختلاطاتو څخه مخنیوی دی که موږ وغواړو چې مثلا یو ټیسټ کوو موږ ورځو یو لابراتوار ته زموږ هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح تور زیړی مثبت راځي موږ درملنه تداوی اخلو وروسته تداوی څخه چې موږ ګورو چې بیا هم ټیسټ کوو هغه د موږ د ایچ بی ایس انتیجن چې ده هغه بیا مثبت راغی خو هغه به د موږ سره په وینه کې د یو ملګري په شکل باندې شته وي لیکن ضرر به نه شي رسولی غیر فعال وي.
اها مننه. وربه شو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه یې پرې شوله بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ څخه تم اس
د بادغیس له بالامرغاب په خیر راغلی. ستاسو نوم؟
عبدالستار اخونزاده.
مهرباني وکړئ عبدالستار اخونزاده خپل پوښتنه شریکه کړئ.
ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې دا تور ژړی دی ژر دی دی او کم نه دی خطرناک ده او بعضې خلک چې په دغه ادراپو کې ژوند کوي او که په دې په پوهېږي او خپل تداوي ونه کړي دا د څه عریضه سره مخامخ کېږي آیا د مرګ سبا بنګېږي او که نه او دداوي نور د بدن اعضاو ته څه جانبي عوارض لري دا پکې جواب لکه ډېر به مهرباني او د خوراک په باره کې کوم معلومات لري؟
مننه تاسې په تمه اوسئ مهرباني وکړئ.
مننه اخونزاده صاحب ستاسو ډېره مهمه پوښتنه را سره مطرح کړه. نو زیړی هغه اصلاح چې موږ تاسو ورته استعمالوو په کلیو بانډو په ښارونو کې هغه تقریبا د طبابت لحاظه یعنی غلط اصلاح دي، خو خیره موږ ورسره عادي شوي اوس موږ یې منو. مثلا هپاتایټس بی وایرس چې ده د هغې لپاره تاسو تور زیړي اصلاح لري او د سیوي دپاره تاسو د سپین زیړي اصلاح لري او د هپاتایټس سی دپاره د زیړ زیړي اصلاح. په هر صورت دا خطرناکه چې دي اخونزاده صاحب، هپاتایټس بی او هپاتایټس سی دي، یعنی چې دا په دائم شکل باندې موږ په وینه کې پاتې کیږي. که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي، خاص توجه ونه شي، نو کېدای شي ناروغ ته لاندې بابیړي یا اختلاطات پیدا شي. اول د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول، دوهم د ځیګر سرطان، دریم د ځیګر سیروز، او کېدای شي په آخر کې ناروغ د مرګ تر کومې پورې ورسوي. او هغه کسان چې په زیړی باندې اخته کیږي نو هغه ډیر کوشش وکړي. تاسو د خوراک په باره کې هم پوښتنه کړې وه چې داسې یو رژیم غذایي د انتخاب کړي چې هغه غنی دی په کاربوهایډریټونو، یعنی د حبوباتو د سبو د کاربوهایډریټونو، یعنی دوی د کوشش وکړي چې په خپلو خوړو کې په زیات اندازه سره میوې، سابه او د تر څنګ ترکاری دې څخه استفاده وکړي، او دې تر څنګ دې کوشش وکړي چې د بدن وزن ډیر نشي، ځکه چې ځیګر یا د یوې خونه د هپاتایټس بی یا د زیړي لخوا متضرر دی، او له بلې خوا هم چې کله وزن ډیر شي نو ځیګر شحمي کیږي. نو په دې وخت کې دوه ریس فاکتوره یا دوه خطوره ځیګر ته مخامخ کیږي چې ځیګر د خرابۍ سره مخامخ کوي. نو په دې هیله باندې اخونزاده صاحب چې ته خپل پوښتنې ځواب اخیستی وي. مننه.
بله مننه له تاسو نه هم ډاکټر صاحب. ور به شو بلې اړیکې ته. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زما غږ اورئ؟ اها مهرباني. نوم راته وایئ. وعلیکم السلام. نوم څه دی؟ کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
بخ محمد تسلیم یم، د زابل ولایت کافرستان خبر کوم.
بخ محمد تسلیم، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
مننه. خیر یې شخورې ډاکټر صاحب. څنګه پوښتنه دغه ده؟ تور زړی چې په انسان کې وجود پیدا کړي لایم یې څنګه دي؟ دا یو. او دوم، په حیواناتو کې تور زړی راځي
تور
زیړی نخنی خانه اکثر از اوی که دغه تور زیړی اصطلاح یا هپاتایټس بی یا پاوام اصطلاح تور زیړی دا د پټ دښمن په نوم سره نومول شوی دی، یعنی چې یو نوم دی تور زیړی پټ دښمن ده. په اکثر واقعاتو کې دا کوم خاص نخنی خانه نه لري، لیکن په عمومي شکل سره د تور زیړي نخ نښانه عبارت له اول خستګي، دوهم بېحالي، دریم بېاشتیايي، څلورم زړه بدوالی، پنځم کانګې، شپږم هم د ګیډې د ښۍ خوا د پورتنۍ برخې دردونه، اووم هم د سترګو د په پرمختللي حالات کې د سترګو د سکلرا زیړوالی، اتم هم د سر درد، او نهم هم تبه، لسم هم پرمختللو حالاتو کې کیدای شي ناروغ ته د سترګو مخاطیغ شاو د جلد زیړوالی پیدا شي. او تسلیم صاحب، دې تر څنګ دوامه پوښتنه تاسو په دې باره کې وه چې آیا حیوانات هم په تور زیړي باندې اخته کیدلی شي که نه؟ نه، د سترګو توره حیوانات په تور زیړي باندې نه شي اخته کیدلی، هیڅ مشکل نه لري تور زیړي د طرف نه. دغه نور ناروغي کېدای شي چې لکه کانګو بعض نور ویروسي ناروغي حیوانات پرې اخته شي، لیکن تور جړی په حیواناتو کې شتون نه لري. په دو علاج د خپل پوښتنې ځواب مو اخیستی. مننه.
بله ډاکټر صاحب ډېره مننه. وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر تاسو او تاسو معلومات سلامونه وای.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی. نو مراته وایست او د کوم ځای نه مړک نیولې؟
د بچان خصوصي د هلمند ولایت څخه ما پښتنه ده چې دغه ډېرې د پریس په اړه کې معلومات کوڅه سړی څو خوري او پریس نورې رمنلو.
اها د هلمند نه ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب دی وایي چې د دغې ناروغۍ د پاریس په اړه راته ووایئ.
هغه کسان یا زموږ هغه دوستان چې په هپاتایټس بي یا تور زړي باندې اخته دي، د دې لپاره یو خاص رژیم غذایی باید شته وي. خو متاسفانه په افغانستان کې د تغذیه متخصص شتون نه لري. نو هغه وګړي چې تور زړه یا هپاتایټس بي لري، نو دوی د خپل رژیم غذایی کې کوشش وکړي چې په زیاته اندازه سره د کاربوهایډریټو لکه د کچالو او د ترڅنګ د میوو د سبو د ترکاری باب د څخه استفاده وکي، او د ترڅنګ د ورځې د 1.2 ته 1.15 ګرامه پر هر کیلو وزن د بدن باید پروتین واخلي، چې دغه پروتین منشأ هم نباتي وي نه حیواني. او دا وګړي باید کوشش وکړي چې د مخدرات څخه ډډه وکړي، یعنی د مخدرات څخه ځان وساتي، او د دې ترڅنګ هغه خواړه یا هغه غذاګان چې په کافي اندازه سره کافین لري په خپل ترکیب کې، لکه قهوه او مثلا بعض چاکلیټونه چې په خپل ترکیب کې مثلا کاکاو دا شون لري، دې څخه باید ډډه وکړي. او د دې ډیر کوشش وکړي چې خپل باندې د عضویات یا د بدن وزن اضافه نشي، ځکه چې کله د بدن وزن اضافه کیږي نو لکه مخ مو هم چې یادونه وکړه، دې ځیګر شهمی کیږي، یعنی غړین کیږي. په دې حالت کې ځیګر ته یو بل مشکل هم خلقیږي. نو په دې هله باندې تاسو خپل پوښتنې ځواب اخیستی. مننه.
بله نور اوریدونکو هم لرو په کرخه دي چې ور به شو یو بر واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رادیو آزادی خوښوم.
بله آزادی رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. مهرباني وکړئ نومتون چی است و از کجا تماس
گرفتیم؟
دری صحبت کنین، هر قسمی که شما راحت هستیم. صدای رادیوتون بسیار بلند است برادر، مشنوی؟ بفرمایین نامتون چی است و از کجا؟
نومن شرفالدین است از هرات.
شرفالدین از ولایت هرات. بفرمایین مطرح کنین سوالتانه.
از دکتر تا محترم کمی بچی دارم تقریبا از 10-12 ساله. امی چشما از اینا می بچم البت امی چشما فقط به ساعتی 10 دقیقه هم سرخ میشه هم زرد میشه هم بیشتر های اکثر وقتا رنگشون سیاه می باشد. رنگ سیاه میشه باز زرد میشه. ما مشکوک شدیم که زردی باز بخشون میگه نه زردی نیه. دیگه دکتر صاحب خوش مندم که می
درست است. شما منتظر باشین دکتر صاحب سوالتان جواب میگن. بفرمایید دکتر صاحب.
شکر شرفالدین برادر، سوال شما را گرفتم. شما قسمی که گفتین که یک بچه که 12 ساله است، بعضی اوقات شمای زرد بعضی اوقات شمای سرخ میشه، در قدم نخست شما به مرکز نزدیکترین مرکزی که نزدیک خانه تان است در اوجا مراجعه کنین، کوشش کنین که از نظر زردی خون از او را معاینه کنه. یک دفعه زمانی که مثلا دکتر صبر از این هم خونش هم معاینه کرد و از طرف از بخش زردی کدام مشکل نداشت، در قدم دوم شما میتونین که به متخصص به چشم مراجعه کنین و این مشکلتان حل میشه. خود در قدم نخست باید زردی از این طفلتان معاینه شوه تا که دل شما هم جمع شوه و از مشکلات زردی که به تشویش هستیم و تشویشتان هم از بین بره. تشکر.
بله من نه دکتر صبر بر شو نور اوریدون کوتا. السلام علیکم. السلام علیکم.
الو السلام علیکم.
و علیکم السلام. بخیر راغلی استاسیونم د کوم زینه مارکنی ولی
بعدیرات به تماس شدم.
از هرات به تماس شدین. بفرمایین سوالتون رو مطرح کنین.
سلام دارم برای شما و کارکنان شما و شهروندگان محترم و دکتر صاحب، من سوال دارم که همین چای زعفران که میگم استفاده از این خیلی ضرر داره، همین صحیحه؟
چای زعفران و استفادهش ضرر داره یا نه؟ منتظر باشین دکتر صاحب سوالتان جواب میگن.
تشکر بیدار محترم. نی چای زعفران که به اندازه کافی یعنی کافی زعفران دو انداخته میشه و دم میشه، ضرر نداره، ضربان قلب کم میکنه و بر مغز فایده میرسانه، همچنان عظمیت خوب میکنه و سیستم معافیت بلند میبره. این تمامش فواید چای زعفران است، به شرطی که چای زعفران طبیعی یا نچرل باشه، نه که مثلا چای پاکتکی شما که به نام جوش خوطه میکنه در غیر
استان. میریم سراغ شنونده ها. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بخیر رقلی میربانی نمرات ویس.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. بخیر رقلی.
خیلی پنستیس که تاعت سلام دکتر تاعت سلام رقلی در طور جلی پاره معلومات کوی
میره بانی وکی اول من نوم را تووی است.
در اتا محمد کندهار سفت ماز
کرد. اتا محمد لکندهار تخم میره بانی وکی
مال در طور جلی چه انسان پخته کیجی کم دخل ریت در سچم کیجی
تور زیره چه علایم لری او شخص چه دول کیگی؟ سامده سامده تاسی پا تاموسی درنو دوستانو لطاسی نبخی نوارم از منگ پا تیلیفونی عریکه که لکستون زرا پیدا شولا چه وز بیر تخش شولا تاسی کولای شی چه عریکه اونی سی دکتر سیب میره بانی اوخی.
من تا محمد ورورا ستاسو پختنم واقع استلا ما بخی هم عرض بکلا چه یعنی ومیویل پخپلو خبرو که چه تور زیره په نومه دی یو پټ دښمن سره هم یاد شوی ده، یعنی دا په اوایلو کې کیدای شي کوم خاص نښې نښانې ونه لري، لیکن په عمومي صورت سره هغه کسان چې په تور زیړي یا هپاتایټس بی باندې اخته کیږي کیدای شي خستګي، بېحالي، بېشتیایي، زړه بدوالی، کانګې د سترګو زیړوالی، ددرار زیړوالی دې کسانو سره پیدا شي. او دې تر څنګ چې کوم کسانو ته دغه نښې نښانې پیدا کیږي دی باید نږدې خپل روغتیایي مرکز ته یا هغه صحي مرکز ته باید مراجعه وکړي تر څو د هپاتایټس بي یا په عوام اصطلاح د تور زیړي او سپین زیړي په خاطر باندې خپله وینه چکی. مننه.
بله نور اوریدونکي په کرښه دي، وربشو دی ته. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام سلام بر شما، به میمان عزیز شما. بعضی برادرها میگن، دکترها میگن که کسی که به گردی سیاه مبتلا هسته باید روغن و گوشت و به خصوص گوشت گاو و چیزا نخوره. به خود من کلی تجربه دارم، همی چی هم دارم، پرستات هم دارم، بعضی چیزا که میخورم مثل تروشی یا ویتاز بعضی چیزا که بخواب به دیگر پیده داره باز به پروستات می نخت می کنه. من چه غذا بخورم چه غذا نخورم، آیا گوشت روغن تکیار نخت داره گوشت یا حیوان و روغن
نخت؟ سوالتان دکتر صاحب نوت کردن، شما منتظر باشین. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر بیادر محترم. شما عرض کردین که من زردی سیاه دارم، برای ما دکتر صاحب میگن که گوشت نخور، لیکن پیشتر هم عرض کردم که زردی سیاه از خود مراحل خاص دارد، یعنی کسایی که زردی سیاه دارن و جگرشان سالم است، یعنی اختلاطی نیست، در صفحه لیور سیروز داخل نشدن، یا میتونن که رژیم غذاییشان طبق معمول باید از غذاها استفاده کنند. خو ایجا باز هم میگم که در خوردن دوا باید محتاط باشند، از هر دوا استفاده نکنند، از مخدرات استفاده نکنند و پالی از این کوشش نکنند که وزنشان اضافه شود. و در قدم دوم کسانی که لیور سیروز دارند، یعنی حجرات جگرشان به نتیجه آخر تخریب شده و سبب شما هم هپاتیتیس بی یا زردی سیاه است، در آن وقت سر از این مریضا ما خود ما پریز برشان میتیم که کوشش کنن که از گوشت، از پروتین حیوانی مثلا گوشت گاو و گوشت گوسفند و از یا استفاده نکنین، چرا که جگر از وا متضرر می باشه، وای پروتین به استقلاب رسانده نمیتونه، یعنی هضم کرده نمیتونه. و پلی از این برشان میگیم که شما میتونین که بنازی کافی از گوشت مرغ، از گوشت ماهی استفاده کنین و یک رژیم غذایی متنوع داشته باشین. یعنی در رژیم غذاییتون باید ترکاری و سبزیکاری و میوه‌جات همیش باید شامل باشد. لیکن ما باز هم براتون میگم که زردی سیاه، کسایی که دچار زردی سیاه هستن یا مراحلشان فرق میکنه که در کدام مرحله هستن، سی روز دادن یا ندادن. تشکر، به امید این که جواب خود گرفته باشین.
بله من انا دکتر سب بلا اوریدون که برا وخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
و علیکم السلام خورجان تا و دکتر سلامون و سلامات را لکم.
و علیکم السلام، تاسی بخیر رغلی استاسی نوم چده او دکم زینه ماری کنی ولی
احسان الله مومن در سردماسی و انگر حال مومن دارینا.
احسان الله مومن بخیر رغلی میره بانی وکی مومن سب خبلا پختنه شریک رکلی
خب سمیه دا پختنه چیز ما یه ولد لرکه دا کابو دو کار امود لری او ده ده گوگون نیده سه مردار گونه که گوگره اوزی او بلا پختنه میتازه چه دا یه لس رزی که خوشا چه ما تا ده سه تکلیف پیدا شوه چه ده زربانی مبوج رازی بس زربانی خوالر بانی رازی.
سماده تاسی پتا ما اوسی که چه هم لمرانه پختنه مو پدی موضوع پوری تراو نلی خوکا دکتر سب گواری تاسی تا جواب در کولشی میره بانی وکی
مومن سب استاس پختنه مو خستل استاس داد وکلن لرکه چی دا چی دا وگونه تاول چی برزی نو تا کډیر کوشش وکړه چې هغه مشروم د خپل اعراض یا خپل لک نکونه په واضح شکل تا ته نشویل، هغه من ته بده غو د ګوشګلو یو متخصص ته بوزي تر څو دغه غوګونه وګوري او د آینده د غیر اختلاطات او خدای نخواسته د کندو څخه مخنیوي وشي او به هم را بشو ستات چې تاسو را باندې یو رقم او به راوړی نه پیغام سر می ګنګ سر نو ته کوشش وکړه چې د مون خلری مومن سپ کینما به دغه خړلې په دوړ سترګ باندې نږدې روغتیاي مرکز ته مراجعه وکه تر څو په لومړي قدم کې ستاسو فشار وکتل شي او ورسره لږ څه کوم ماینات یا کوم بل څه ستاسو په ضرور وي هغه درته لیکي ډاکټر صاحب او ستاسو مرض به البته ان شاء الله تداوی شي. مننه.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو برا وخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زما غوړئ اړیکه یې پریشه ویده. بل اړیکه برا وخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر
په خیر اوسې. خپل تلیفون ته پام کوئ کله چې اړیکه نیسئ. موږ به مو اوس اړیکه پرې کړې وه ځکه چې غږ مو نه راتلو. مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایاست. ګل محمد له کندهار څخه. مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
پوښتنه مې دا ده خارج کې
پوښتنې مو څنګه دي؟
یا شم خارج کې ډاکټر صاحب د څه علت یعنی د جدي ډاکټر ته نو خپل نو او ګټه نه پړي.
اها سماده سماده تاسو په تاسو اوسې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب کته څه ویل غواړي.
ګل محمد اورورا تاسو پوښتنه مې واخیستل تاسو ته چې خارج کې د خپل باندې وځي یو الرجي یو حساسیت ده نو څنګه نږدې ډاکټر صاحب ته ورشه خپل سر باندې دوايي د دواخانه نه ورش آرامش او دای تاسو
منم نقیب الله کمال دی د کندهار نه زنګوال دی. نقیب الله کمال. نقیب الله کمال بخیر رغلی مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
مننه. اول تاسو رادیو کارکونکو یا محترم ګران ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه وایم. تاسو ډېر مننه چې تاسو شمو غوغان انتخابوي.
او دوام سال می دادی بخواد متعدد وقتم که کار کو منتقل مسلم مریضان بستری دی که به رسیدی و نیخته یا وستی و نیخته ای نه
بله
نوردی ده پار شخیزا چی ده اغا کم شنی مدید تا پرزدانه و که ده نور مریضان تا جلاج نه نو بزما اغا اغا تا پشتنه ده اغا دی اغا پریز مثلا چی مرد کوخ و کومې غذاګانې ډېر ورته د زه دې که یوار بیا یادونه اوس کې داسې مخکې یادونه څه وي خو هغه وخت ما ځانته کړې نو دا به څخه ډېر منندوی یم کور ودان
مننه له تاسې نه مهرباني وکړئ تکراري
پوښتنه
هم وکړله
او کمال صاحب لږ څه ګیله هم وکړله په دې خاطر باندې بیا به ورته تکرار کړو کمال صاحب ته ډېر مهم ځای کې وظیفه تر سره کوي ځکه موږ اکثریت واقعات چې دي هغه د متادینو ترمنځ بیا نه دی د مشترک سورنجونو څخه استفاده کوي د یو نه بل ته دا تور زیړه یا هپاتایټس بی انتقال کوي نو تاسو کوشش وکړئ د کسان چې په هپاتایټس بی یا تور زیړه باندې اخته دي اول دا معلوم کړئ چې آیا دا هاد مرحله ده که مزمن مرحله ده او که دی تر څنګ دی د سیروس خواته تللی دی خو په هر صورت باندې چې په هر مرحله کې وي هغه ته به تاسو سره د انتونینو روغی متخصص وي هغه ته به رژیم غذایی انتخابایی لیکن په عمومي صورت سره تاسو دی ته به داسې یو رژیم غذایی انتخاب کړئ چې مثلا هغه کسان په لومړی چې په دې هپاتایټس بی یا تور زیړې باندې اخته کیږي دی بې اشتهایی لري چې دی ته د یو سوپ باید هغه هم د ترکارۍ سوپ ورته جوړوی یعنی د ورځې یو ځل هغه ورکوي او اې دې تر څنګ پروتین د 1.2 ګرام نه تر 1.5 ګرام او
بل ډاکټر
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسن
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت بودن
تا ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو
بله دوستانو بیا هم خرق لاست منگ بخن غوارو نشرات که ما لگه تخنیکی ستون زره پیدا شولا چی ووس نشرات ادامه لری او تاسی کولشی چی خپلی پختنی مطرح که ده نقیب الله کمال ده پختنی پاتی برخه با لطاسی نواو رو زوابی
بله بله خیلی سیب کمال رو تاس کوشش رو که چی هغل تا هغ نروغان چی تاس را هغل تا بستر دی ده اول ده گو پاد اختلاطی برخه هم معلومه که چی یعنی کم نروغان ده پتایتس بی یا پاوام استرا تور زیر لکبره کبله دی دی سی روز خواته تلیلی دی ها دا مرحله دا که کرانیک مرحله دا پا هر صورت بانه دی تا دست یه رژیم غذایی انتخاب که چه هغه مثلا دوراز یه زلی تا متنوع رژیم غذایی وی چه یو سوپر دا جوره وی چه ها هم دی ترکاره نوی او دی دوراز دی یه شعره دوانه تا یه شعره 15 گرامه پر هر کیلو گرام وزن دی بدن بانده پروتین هغه هم چه منشه نباتی وی دی غیز خیزافه و نخلی او دی دیر ترسنگ دی تا کوشش وکړي چې هغه غذاګانو چې په زیاته پیمانه سره ویتامین کا او ویتامین سی او ویتامین بی لري هغه ورته ورکوي یعنی هغه اکثرا په میوه او ترکاری او سبزیجاتو کړي یعنی دی په رژیم غذایی کې همیشه باید میوه ترکاری او سبزی باید شتون ولري او دې ترڅنګ هغه خوړه چې هغه په زیاته پیمانه سره کافین لري لکه انرژیګان بعضی بسکټونه او دې ترڅنګ اور پنیرونه او غوړ مستې دې څخه به ورته ډډه وکړي مننه په دې هیله چې پښتنه مو خپل زو پښتنه زو ما خسته وي
بله نور اوریدونکې په تمه دې دوی برا واخلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو په خیر راغلی تاسو نوم څه ده
اجمن ضربات مراکز نن پښتنه مې ګونګه باندې پاتې شو. یعنی د دې خبرو څخه معلومات او شو چې سوګې پټاټس لري هغه د عبادت لپاره یعنی د بچو راولو نه بد ډډه وکړي. یعنی مطلب دا دی چې ځکه دا خو انتقالیږي او هر وخت انتقالیږي دا به تر ژوند تر پایه
مطلب غلط فهمی نوی شوی هاگ مرگان چه پتایتز بی یا پاوام اصلا تور زیرائی لیری ماشمان در آوری هیچ کلا ده هم ده ماشین را ماشم راولانا داره و نکری خو خوی دلتا چه ده مخنوی ده لارچه را بانده ورست هم خبری که و هاگ مرگان چه مثلا پتایتز بی یا تور زیرائی لیری چه کلا ده زیگوان یا و ولادت کهی هاگ باید پروختیایی مرکز که باید ده ولادت وکی آویده تر سنگ مخ دینا چه دا ولادت وکي بعد هغه ډاکټر یا هغه قابله باید په جریان کې واشي چې زه هپټایټس بی یا تور زیرا لرم. نو کله چې د دې ماشوم پیدا کیږي هغه ولادي کانال چې پاس کوي دې ماشوم ته د تور زیرا انتقال کوي چې هغه ته کله دې ولادت وکا حتی د ولادت میز په سر باندې دې ماشوم ته ایمونوګلوبولین ورکول کیږي چې دا ایمونوګلوبولین په خپل باندې وانټي باډي ده. یعنی که هغه مور چې هر څو په لوړه کچه باندې تور زیړی هم ولري دغه ماشوم د تور زیړی د خطرات څخه بچ کیږي. یعنی د هغې د مخنیوي لارې چارې د تور زیړی شته چې د ماشوم ته انتقال نشي. نو هغه مورګان زه بیا هم وایم د آزاده رادیو محترم سپو څخه چې هغه مورګان چې په پټټس بی او تور زیړی باندې اختری دی په نارمل شکل باندې ماشومان لري هیڅ مشکل نشته. خو هغه طریقې چې ما خو دلغه باید مراد کړی مننه.
اها ډیر زیاته مننه. دلته یو پښتنه راولاړه شو لاغه دا چې ډاکټر صاحب کمی مایندې چې دغه هپټټس بی لري او یا کم کسان چې په مجموع کې لري دولتي شفاخانو ته چې مراجعه کوي که ډیر سخت شدید مریضي هم ولري عملیاتي ضرورت وي او د یې په شخصي توګه باندې نشي کولای دولتي روغتونو کې ورته نه کوي ورته وایي چې موږ نیسي. نو یو مور به څنګه جرأت وکړي چې یو زایشګا ته لاړه شي هلته دی وایي چې زه هپټایټ لرم خو بیا یې هغوی جواب وي بیا ولادت هم نه ورته ورکوي. تاسې څه وایاس په دې؟
جبارخیل صاحب ډیره مننه. ډیره خوندور او ښه پوښتنه مو مطرح کړله. د عامې روغتیا د محترم وزارت دا پالیسي ده چې ټولو شفاخانو ته ویلي دي علاوه دې نه چې هپټایټس بی یا تور زیړی ایچ سی وی ایچ آی وی مریضان په همدا رقم چلند ورسره وشي همدا رقم برخورد ورسره وشي لکه د عادي مریضانو سره ځکه میډیکل ایټکس یا اخلاق د طبابت د نه اجابوي چې هغې ته موږ ځواب ورکړو. خو فرق به لږ څه شته وي هغه په دې مفهوم باندې هغه مورګان چې هپټایټس بی او تور زیړی لري د هغې دپاره که چیرې مثلا دی عملیاتیږي د هغې دپاره فقط یو ځانګړی سیټ باید موجود وي چې په هغه شفاخانه کې غیر ورته مهیا کې دولتي شفاخانه چې هغه سیټ باید بل چا دپاره استفاده نشي. او دې تر څنګ هغه سیټیم چې د عملیات تر سره کوي او هغه په دې کې مدهم دي ځکه چې په دې کې مدهم دي چې هغه با تر مخه هغه د هپټایټس بی یا تور زیړی واکسین اخستی وي تر څو د نورو خلکو څخه هم چې مثلا چې په تصادفي شکل یا پانی شکل ورته راځي که چیرې کوم کیس اجرا کوي چې دغې د خطراتو نه هم په امن پات شي که چیرې هغه تور زیړی لري. او د دې تر څنګ هغه میز باندې هغه مور چې هپټایټس بی یا تور زیړی لري ولادت کوي د هغې هغه په حساب باندې روجایه یا هغه سامانالات باید د دوه ځله لپاره او تکلف ماشین ته ور واچول شي. نو هغلته هغه ویروس د منځه ځي دی ته خطر څه مشکل نشته دی. او د هغې مور دپاره چې هغلته ولادت وکړه هغه ماشوم ته یې هر څه زر تر زره باید ایمونوګلوبولین چې هغه لږ څه قیمتي په حساب باندې واکسین په عوام اصلا چې ورته وایي که اصلا انټیباډي ده دا باید ورته مهیاشي او غیته ورکړل شي. نو دا د عامې روغتیا بیا هم وایم چې پالیسی ده چې هر څوک چې هپټایټس بی تور زیړی سپین زیړی لري باید نورو ناروغانو په شکل باندې چلند ورسره وشي.
بله مننه. ور به شو بل اوریدونکي ته. السلام علیکم. ستاسې د راډیو غږ ما ته راځي تکرار او ستاسې غږ نشته دی. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
همسایه محترم بسیار میر رسمی زحمت دارم به یک صفات یا سوال نه بسیار من به تگریف کلیه دارم کلیه هم سرگی گرفته داکتر بنا
نامتون چی هست؟ نامتون چی هست؟ از کجا تماس گرفتین؟
عبدالقدیس حکیمی هستم از پیش شریف کارم شما زحمت دارم یک قسمت سوال نه همی بود میخواستم شما معلومات بخوام چون از داکترهای چی شفته سانی این بسیار من بسیار سرگ برده کلیه هم سرگی گرفته باز داکتر بنا چی داره به مثل سریاسین داره. من ایتاتایتم تا
خیلی فعال بده. آیا من کار کرده میتونم یا نمیتونم؟ بسیار سوجاک برم تبلیغ.
بله شما منتظر باشین. تشکر از سوالتان. بفرمایید دکتر سیم.
تشکر عبدالودود برادر، سوال شما را گرفتم. شما یک مشکلات کلیه یا مشکلات گرده هم دارین، پلی از هپاتایتیس بی هم دارین که او غیر فعال است. هیچ مشکل نیست برادر محترم، طبق معمول روزگارتان ادامه داده میتونین، شما هر کاری را انجام داده میتونین. خو ما پیشتر هم گفتم که این هپاتایتیس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیاه که شما دارین، آیا شما پیش دکتر معاینات تلویزیونی رفتین که جگر شما سالم است؟ احیانا اگر جگرتان سالم باشه شما میتونین کمی دکتر سفتریاکسین به خاطر چرک گرده یا سنگ گرده براتون داده این استفاده کنین و طبق معمول کارهای روزانه تان انجام بدین. تشکر.
بله بله اوریدم که برای واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. بخیر راغلی استاسیونم چه دی او د کوم زنه ماری کنی ولی
په خیر د سلامات صحیح محمد افضل احمد زیم د بګرام د ولسوالۍ نه پر دیکه کوم.
محمد افضل احمد زی احمد زی میرا بنی وکي
زما په خیر د تاسو نن دغه تور زلید تنفس د لار نه مو بلته سرات کی کنه دغه خاص پښتنه هم دا و.
اها سمد سمد پته مو سي میرا بنی وکي دا
او مزه سي ډیره مننه. تا هم ډیره خولي او ډیره مهمه پښتنه مطرح کړه ټول دوستانو په شمول باندې. امزای صاحب موږ مخې د هپاتایتیس بی یا په عوام اصطلاح د تور جوړې په انتقال باندې خبرې وکړلې، لیکن دا هم د یادولو وړ ده چې هپاتایتیس بی یا تور جوړې هیڅکله هم د مشترک لباس اغوستو څخه، د یو ځای غذا خوړلو څخه، په یوه کوټه یا په یوه اتاق ویده کېدل، لاس ورکول، ښکلول، په یوه ګیلاس کې اوبه څښل، د یو کمود او یو تشناب څخه استفاده کول، د هوا د لارې، د غوماش د لارې، په یو اوسکو لمبو وهل، د دې څخه هیڅ کله هم انتقال نه کوي. او دا کرکه هم باید په زړه کې ونه چوئ. کوم کسان چې هپاتایتیس بی یا تور جوړې لري، تاسو په دې تصور او خیال کې اوسئ چې کیدای شي زه دې سره لاس ورکړم یا روغبړ وکړم، هپاتایتیس بی یا تور جوړې به ماته انتقال شي. نه، هیڅکله هم د هغه لارو چې مو وښودل د هغې څخه انتقال نه کوي. مننه.
بله ډاکټر صاحب، د خبرونه وخت کم پاتې دی، یو اوریدونکی به وخلو، یو سوال ته به ځواب وایو. السلام علیکم. و علیکم السلام. ستاسو د رادیو غږ ډیر جګ دی.
بله وسام
ته مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او سوال مو مطرح کړئ.
بله و ما ویل مالې بزستی د پاره رژیم چې دی د پرتسټی سره فرق لري که نه لري؟ که یاد هغه یو رژیم دی نه پرتسټی سره.
د خپرونې وخت کم دی، د خپرونې وخت کم دی، موږ به یوه پوښتنه ته ځواب ووایو. تاسو خپل نوم راته ووایاست. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. د خپرونې وخت کم دی، ستاسو دغه یوې پوښتنې ته به په لنډو کې ډاکټر صاحب ځواب ووایي. مهرباني.
د سترګو توره ستاسو پوښتنه واخسته. تاسو وویل چې د هپاتایتیس بی او هپاتایتیس سی د رژیم غذایي تر مابین توپیر شته کنه؟ نه، هیڅ په توپیر نه لري. هپاتایتیس بی هم هغه ویروسي ناروغي ده چې د هغه یو ډی ډی ان ای ویروس دی، او هپاتایتیس سی هم یو ویروسي ناروغي ده چې د هغه یو ار ان ای ویروس دی. نو همدارنګه اختلاطات هم یو رقم لري او رژیم غذایی هم یو رقم دی، خو درملنه بیل دي. مننه.
لطاسن هم مننه ډاکټر صاحب د خبرونې د پای شیبی دی. په لاندو کې که اوریدونکو ته ووایاست چې کوم کسان په تور زیړی اخته دي، باید کوم ټکي په جدي توګه باندې په پام کې ونیسي؟
په ستر باندې جواب خیال صاحب، زموږ هغه وګړي او هغه دوستان چې په هپاتایتیس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، اول د دې کوشش وکړي چې دغه خپل فامیل باید چکړي او هغه واکسین کړي. یعنی ټول فامیل دې باید واکسین شي تر څو هغه فامیل دې د خطرات څخه، د هپاتایتیس بی یا تور زیړی د خطرات څخه په امن پاتې شي. دوهم، د دې کوشش وکړي چې د مخدراتو څخه، بل خصوص د الکول او مثلا د نشه یي توکو څخه باید ډډه وکړي. دریم، هغه کسان چې په هپاتایتیس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، د دې ډیر کوشش وکړي چې نور وګړو ته وینه ور نه کړي، او د دې ترڅنګ په خپل باندې چې وینه ور کړي، چې کوم ځای کې مثلا ضرورت هم ورته پیښیږي، د خپل مشکل وایي. ځکه اکثر وګړي په دې باندې نه غواړي چې د خپل دراز اظهار شي، نو په دې خاطر باندې د وینه ور کوي او بل نور خلک هم د مشکل سره مخامخ کوي. او د دې ترڅنګ د باید داسې یو متنوع رژیم غذایي څخه استفاده وکړي چې په هغې کې په زیات اندازه باندې شحمیات شتون ونه لري، په زیات اندازه باندې حیواني پروتین شتون ونه لري، چې په دې باندې مخکې هم خبرې وکړلې. یعنی په کافی اندازه باندې باید میوه‌جات سبزیجات او ترکاری باب څخه استفاده وکړي، او دې تر څنګ دې د کوشش وکړي چې نور ته د تبلیغ په شکل باندې وایي چې هغه کسان چې مثلا هپاتایټس بی یا تور زیړی نه لري، یو ځل خپل زیړی چک کړي، ورسره هغې څخه دې هغه واکسین په منظم شکل باندې واخلي، تر څو د همیش لپاره د تور زیړی یا هپاتایټس بی خطرناکه وژونکي ناروغۍ له شر څخه په امن پات شي. من
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مو ګډون وکړ او د اوریدونکو پښتنو ته مو ځواب ویلي، او ډیره زیاته مننه له اوریدونکو نه چې ګډون یې وکړ. نو دوستانو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو، تر بیا او بلې خبرونه مو الله ملشه.